پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سات د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه عصمت څاروان یم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی فرشته جلالزی د دې سات خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخط ته د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي ویلي افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکیش نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي ویلي چې افغانانو جمهوري نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانکزي پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر ورستۍ مشورتي لوی جرګې وروسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شایي په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. خو ستانکزي پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی تور امریکایي شذوي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسیدو امکانات ترلاسه کړي دي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمال هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل سوي وو چې کمال هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیڼ اړخته ځانونه وراړولي دي. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره له عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دا خبر د ایران خبري اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول سوو کسانو په اړه ډېر معلومات نه دي شریک شوي. د دې ترڅنګ دوه ایراني ول اصله اتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره یې اړیکه درلوده او د پاوز اټومي ټکنالوژي او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوی دی. تېره اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړونونه سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کرونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې به محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولیسو وا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو د پولیسو سره د زور زیاتی په تور اتلس میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولیسو نن د محکمې د دې حکم تر لاندې وروسته توقیفه خوشي سوه. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې $100 به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د 1 کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې بعد د جګړې پر بس کول ټینګار وکړي.
کلمن یم چې دوړه خو د تجمل وسی سي تاو تری خولای او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید نه زوريږي او وینن تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډلوي د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونې ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کرچې هم وی دوی سماتوګه د زده کړو نشو تر لاسه کولای.
په چیرو و میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن بهلي. د افغانستان حکومت د جګړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کړکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د شزو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز څرګند کړي او وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکوي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویل راپور په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په یو شمیر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د خو زو لګکیو حقوق د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخواي بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبت روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتونه دی چې هغه جمهوریت مسأله یاد کړي، دا د خو حقوق یاد کړي دي او یو شمیر مهم مسایل چې په تیرونو لسکلونو کې افغانستان ترلاسه کړی دي. د سازمان د طالبانو نه د غختنم بیا کړی چې یو منسجم سیاسي لیدلور پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مختلاش.
مننه ظاهر مل صاحب، د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث کیږي، هغه که د خوځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او کاغذ راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پیوکي. همدا ډول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډي هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سولې ځوان ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسائل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندې پاتې شي.
ظاهر مل صاحب کده هم و چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندیشنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو پلیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلا بیلو لور یو سره د دې ډلې تړل کې دل د دې لپاره لار هواري چې په ځینو مسایلو کې ابهام راپنځته شي او هغه سره یو واحد درېستهونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي رادیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوی دی چې ځینې مسایل ګونګ البته راشه او څرګند شي.
ډیره مننه امید
د اندیشنې ورده. یو هغه څه چې اوس موبت سره چې دا خواړه چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوږد کړي او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او چېرته چېرته پایلې ته ورسېږي، دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوا، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي وسی، خو امریکا او همدار ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه امید ظاهر مل، چې د کرکټ نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند نه دی. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. له ښاغلي معصوم ستانگزی سره ځانګړی مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوي باید خوندي پاتې شي. دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړیتوبونه او سری کرشي څه دي؟ راتب نوری د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول در کوچیش باندې باس کیږي. آی اور باندې غټه مسله ده، پر دغه باندې باس کوي.
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډېر اوږد مهاله ناورین ته د پای ټکی ږدي، د دې لپاره یو بل آمادګي په دې پکار ده چې د دواړو خواوې د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډاوې کېږدي او بحث پرې وکړي، او بالاخره دواړو خواوو په دې سره هوکړه وکړي چې کومو مسایلو باندې بحث کېږي. مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول چې په کومو مسایلو به بحث کېږي، هغه زه فکر کوم مخکې له وخته به وي. د دې لپاره چې دا یو طرفه کار نه ده، دا دو طرفه کار ده، دواړه خواوې باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي. هغه د اوربند خبره سې ما ذکر کړه، هغه دلیل دا ده چې په ډېره عامه توګه د افغان ولس لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، او په تېره بیا سې نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای شوي دي، که دا د کرونا مسله ده، که دا بشري کومکو رسولو مسله ده، او دا که د خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده، دا ټول په دې پورې اړه لري. نو د همغه لپاره دا یو اولویت طبعاً ځینې اصولو پرنسپونه دي چې په هغه کې په اوله مرحله کې باید سره هوکړه وکړی سي، او د اجنډا په یو چارچوب باندې باید هوکړه وکړی سي.
حکومت وویل هغه بندیان مرځکه نه خوشي کوو، دوی عاملین د دې دي او
خلاصه دا 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 مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسه، آیا موږ د لوی ملي مصلحت لپاره یو کار کوو سه دا خبره دا عملی سي، او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سوسه خوسي کی. دلیل دا اوسه قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي. بعضی وختونه د دې لپاره سه انسانان مملکتونه خواوې دلې کله سه یو جنجال باندې راځي، نو که غواړي سه سولې ته لاړ سي، یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دواړو خواو نه کیږي. خو په عین حال کې د کورنیو ته د غو د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لغو جمله د مسؤلیتونه ده سه کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي، په دې هم باید بحث وسي سه د دغو کورنیو سه متاثره سوي دي د جنگ په دوران کې، څه په دې خوا کې دي، څه په هغې خوا کې دي، څوک په بمبار کې، څوک په انتحار کې، څوک په انفجار کې. دا خلک یعنې د جنگ د قربانیان سه د افغانستان عادي وګړي دي، دا باید له یاده ونه ویستلی سي، او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي سه د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي.
پنځه میاشتې خبرې اترې وځنډېدلې، ځکه چې تاسې د 15,000 کسانو پر خوشي کولو باندې اختلاف درلود، بالاخره دا کسان هم خوشي شول. پنځه میاشتې هم خبرې وځنډېدلې، 3,000 کسان مړه او ټپیان شول، لاسته راوړنه څه وه؟
لاسته راوړنه په دې برخه کې څو شیان دي. دا ځنډېدل تنها د دې لپاره نه و، د افغانستان لویې مسلې هم باید په دې کې په نظر کې ونیول سي. که اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه و کړی چې موږ 15,000 نفر خلاصوو، دا تعهد د امریکا او د پاکستان د هغه په طالبانو په مابین کې و. وروسته بیا بحثونه په دې باندې خصوصې دا یو خند د دې لپاره چې مذاکرات په مقابل کې، او له ټولو نه مهمه خبره دا داسې نه وه چې دا یک طرفه هغه وه. موږ د خپلو زندانیانو یا هغه سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم و چې هغه باید خلاص شي. یو دلیل دا و چې د موږ زندانیان هم وځنډېدل سه په خپل وخت را خلاص نه شول. نو اصلا دا ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي که ښودل شوې، ولې د دې لپاره چې د موږ افسران، سربازان، ملکي و افراد دا هم په ډېرو بدو شرایطو کې په زندانو کې و، د دوی د را خلاصولو لپاره نفر په نفر اوس هم پسې ګرځو، په آینده کې به هم پسې هغې کوو. او اوس هم چې تاسو مخکې ویل سه درسته داسې جرګې فیصله وکړله، پرون جلالتمب جمهور رئیس فرمان امضا کړ، خو د موږ غوښتنه د جرګې غوښتنه دا ده چې هغه کسان چې له دوی سره پاتې دي هغه باید په هر صورت خوشي کړي.
د افغانستان د حکومت د سولې د مرکه چې پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم اقتصادي خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 90,000,000,000 یا څه کم 99,000,000,000 کوی افغانۍ عواید مو راټول کړي دي، چې په تیرو 15 ورځو کې البته 2,300,000,000 له مستوفیتونو څخه 1,300,000,000 د مالیاتي عوایدو څخه او 1,400,000,000 له غیر مالیاتي عوایدو.
د خغلی مسجدی په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامنځته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت یې 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدو د ټولولو او پروسس وړتیا سره جوړیږي. اصري خونې د زیرمې خونه او ګودام لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 6.90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.68 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 4.50 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو اوریدل. ساعت 12:20 شوې. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کرونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلی چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 11مه یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته ووایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوي دي؟
بله مننه ترنو صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوي چې له مدرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو اونیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ د جوړولو تولید او ویش چاري ګړندی کړي. مدرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه دوزه واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 ډوله پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ شمیر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خپاره سو، روسیا لومړنی هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ورباندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نویو څرګندونو باندې شک ښودل کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 11مه په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایرس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایرس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای سي. خو د یو شمیر ساینس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم 100 کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیایي سازمان اندېښنه ښودلې او وایي په هر سیمه کې یو شمېر مؤسسې د خوندیتوب او اغیزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلی چې سیمه ایز حکومت په روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارنګه نیکاراګوا اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډیر وخت دی.
ډیره مننه. کورودان او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی و. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پورې په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کرونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,46,000 انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 15 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیا سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول مایسون بلند
دیو ویل مونږ به په خصوصی ښوونځیو کې جدي سار ولرو. لسرغړون کو سره قانوني چلند کی خصوصي خوانزي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتونکې مریض کال په لومړی کې جبران کړي
تر څو سره توفه مې له سره خزاني
جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي خوانزي کې به حضوري زده کړي یوازې په 12 او 12 ټولګیو د شپې له خوا په خوانځیو کې به په 10 او 12 او په خصوصي خوانځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په خوانځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه یې د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو موږ ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کړي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې څخه لیکي باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي کچیرې جنگ وي یوازې تاوان یې موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادعلي څخه لیکي د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې، موبایلونه، موټر سایکلونه اخلي، حکومت هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی دی. وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلاوې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسئلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو، 12 بجې او 10 دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس به فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه واوروي.
د کرکېچونو نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډېرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لږکیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل سوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډېر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد مسوم سانگزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوری نظام منلی دی او دا نظام باید تلپاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل سي. او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیاله ټاکلې. کچیر د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته د رسېدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادي رادیو اوري د آزادي رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک د پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو کاچاکونکو هم شامل دي. خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عدل شاه عادل ازادۍ رلیتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شوی او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو د غولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخاوني و. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنا الله روحانی ازادۍ رډو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14 نیټه په کوف اف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. دی ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په اوله پیخه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشې موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي، له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غیر موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشې موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ځوان کې به نه ویلې.
ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزای وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشی کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشئی موادو قاچاقونکو دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشئی موادو په تور نیول شوی دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د 400 طالب بندیانو خوشی کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی، او په پام کې ده چې لویه جرګې پاړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون مشر معصوم ستانکزای وای
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورند دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای شي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوی وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشې موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 5000 لیست څخه پاتې بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د زندول لپاره د وی تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تاریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نوره هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی نو خو واضح خبره ده هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینلمیز جمعیه باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټوله قاچاق دي، مواد مخدر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاق او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي.
مرسلین ارسلاوی چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاس تلودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوي اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزان نه خبره او بی پرواوی وسلی ور سراوی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروی هرڅه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وای وژنی. کچیر دوی انسانان وای وجدان دلود او پسد کی وای نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هرڅه غلا کوي هغه ته به کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو سیدونکو ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له عمله په ډول ډول جرمونو لاس پوري کوي.
در کل مردمای معتادین هستند.
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاری، دوی پیژندل ګران کار دی ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري
یا کې شراب او چیزات.
خو هغه معتادین چې غلاوي کوي پر نور معتادینو هم ځر نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستي چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رادیو ته ویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش معتادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان لمخې به معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای هم دست
د معتادینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله معتادین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې له مخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یوه اجتماعي کارکونکي زمری الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونو لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلایو د گزار سره هم په هوای ورکو تکه خانو ته ځو پانتونو ته مدارس ته مکاتب ته ځو د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاه نه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاه نه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والاغه مریض بیا برامنګ هڅو دي، هڅونې مرحله بیا را شروع کیږي. والاغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ والاغه دی عمل دی اقدام مراحل شروع کیږي. والاغه بیا موږ ورته فاميلي غواړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویقو بیا یو موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کې. موږ اصل علت پیدا کوو چې علت شیر چې دی ولې رکت شوی دی، یا بیا علت پیدا کو چې دی والی پریدی بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دغه کو چې دغه علت د مریض سره پیدا کو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فاميلي مشکل ورته حل کو ترڅو دی بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لغې نه کوم مرحلې د تداوی په برخه کې بدلته پیلېږي؟ یو مریض
شفخانه ته چې راغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو دي دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د باز کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار دی ډیر دوز شته دا کم کا که کم کې ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو د اعراض علائم هغه هم تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیاتې بعض مریض وایي زه لږ زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دوره ډیر دوام کوي، یا لس یا څوارلسو پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس نه چې بیا د موږ مراحل د تدریس دا ورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا ورسره شروع کیږي چې دوی په پر خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې به موږ
ساتو. تاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري، دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسیږي. نو تاسو دغه کارونه څه کوئ؟ مشخص معتادین تاسو ټارګټ کوئ یا هغه هدف ته ان کوئ ځان ته چې هغوی تشویق کې راشي که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې انګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوئ؟
موږ پروګرامونه عامه دي ټول دي، اول څوک چې روغ دیم نه دي هغوی ته د پوهاوی پیسې کې هغوی ته آگاهي ورکو، د ازرار د مواد مخدر باره. بیا چې روغ کسان ته چې راغلو دا بیا راولو ورته موټویل کو، بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته، ځکه دوی د شپې دلته موږ خو د ورځې بستر لرو، د شپې نه لرو. بیا موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي، د کوی ډوډۍ راوړون کې دي، دوی کور یوازې پاتې کیږي. بیا موږ بیا د خدمات دلته دا شپخانه موږ دی هم د کسانو لپاره،
یعنی مشخصه
ولی مشخصه خواستم دغه لپاره
هم روغ دو کسان را چې غوی کارم کې یو ژوند مخبل
و څنګه یو کار لري، یو مصرفیت لري، تقریبا کول شي. بیا اکثر دا 15 سال خرج کړه تیرم نش کول شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لا خپل کارم څنګه کوه، بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدي وخت درلو، که وخت نه بیا خپل امر کار کې بیا موږ ورزو، یا محل د کار ته ورزو، یا تا کورو ته ورزو،
یو مریض تاسو سه شرایط هم مس کړی دی چې دلته راشي او بیرته د ستاسو مرکز نه بیرته ووزي او کور ته لاړ سي؟ نو کله چې مرکز نه ووزي تاسو ته دا اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده ونکړي او تاسو داسې تشویش نشته او تاسو ورته څه شرایط وضع کړی؟
موږ سره تشویش موږ خدا چونکه ما ویل دا د کورنۍ سرپرست ډوډۍ راوړون کې موږ د دوی تعهد اخلو د کورنۍ لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبای موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالغ مازیګر د خپل دا ټول خدمات دی ورځي اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو دا مهارتونه شو درسونه شو دا ټول اخلي تر درې بجې درې بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پورې بیا مازیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کارو دوا ورکی کني اکثره موټیویشن هغه موږ ډېر مخکې بیا وسه
هغه تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
ډېر ښه. پس د دینه چې د تداوی په برخه کې تاسو دا کارونه موکو او د سلو ورځې دلته یو څوک تداوی وشو اخی نه وروسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي؟
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چو د خپل د شپخانی شماري ورته لیکو چې دا شماري د موږ دغه شماري بیا په دغه فارم کې دوی چې ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړ تر یو کال موږ دوی تعقیبو کمیسال د کار درلو کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته زی دای مړ ژوند کې اشتراک کړي دای اما خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اڅو په دې مارتون دا ورز دکو ځکه چې دای لږ شان ټول دغه وخت ورسته پاتې دای برته داخله او جامعې ته کورانه ته برته داخله تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خي چې دغه مریضان موږ دغه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمال مواد
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیویس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ټوله ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو. دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی و. پلار یې راته ډېر تهدید کړی و. فامیل زه د وظیفې نه ووتلم. همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته. یوه ورځ ناست ما یو نفر هم منډی واله پولیس هم ورپسې و. شاته یوه غوټه وه ورسره. دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته. چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک و. هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل. دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکن نور ما غب لازه زما د ژوند بدبختی ونو چې تاریاکی شو. ما بعد دا غی نه به شیشه شو نه پودر شو. مې وکاله کیږي چې زه عملی ما وست. اول وختونو کې خو ما فامیلم را نه خوشاله او پیسې مې را لېګلې ورته. به چې عملی شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو. څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به م کار مزدوري به م چې کول هماغلته به م عمل باندې مصرفولی. چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پی شو چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینه وشړلم. زه بېرته به یې راغلم خپل وطن ته لاړم. پلار سترګې مې هم کږې شوې وې. خوله هم کږه شوې وه. مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه. اقتصاد وضعیت هر څه خراب شو. بېرته لاړم دغه پل سوختې ته. نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم. شپه شو له ځای بوتلم. لاړې کوڅې کې ماته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل. ماته یو غږ وکړ یو شفر راکړه. بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو. ماته د جم نه تیلا را وباستل. نو زه ورته حیران پاتې شوم. ما دا دې د کوم نه کړل. نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې. ما خو غلا وکړه د هغې ځینه. بد انډیوالانو سره یو ځای شوي وو. غلا کوه، یو شی کوه، بل شی کوه. هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چی پټ نه کړي زموږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړې
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله.
خورې داس پیدا در وکړځو چې موږ نه داړي.
څه خبره څه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خورې دلته کېنه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کېده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللې وم، ډېره تږه سم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده مورې، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. دا دادی اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته وایا چې شین چای چې کې کتور.
خورې چای نه چشم، تکلیف مه کوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسه، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وای یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه، زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سه.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټوش باندې کې به نه ویلې ده.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
موري؟ ملالې کوي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نیوی کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو، د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالې د انجلی تام لیدلې ده؟
هو، ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده کنه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده
لورې؟ بې ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه
مورې. تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژیړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ، ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې، که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه، داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې، ښځو ویل چې اوس تازه په اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژیړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه، زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې، یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوند ولې تباه کړم؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.